د سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو زه نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اورئ چې نوي راپورونه وایي په کابل کې د ولس جرګې د یو غړي پر کور د تېرې شپې په وسله والو حمله کې 8 تنه وژل شوي دي. پېښې په ځای کې د ازادي راډیو خبریال دی. له وروستي جزئیاتو به مو خبر کړي. دغه راز اورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي د وسله والو طالبانو د خبرو مرجع د افغانستان حکومت دی چې کولی شي د دوی احتمالي شرطونه پوره کړي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې 219 پروګرامونه درته خبرو. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق او دغه راز د حقیقت څه دی. خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکم، رحمت الله افغان ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټی کې په کابل کې د ولسی جرګې د یو غړي پر کور د تېرې شپې په انتحاري او بیا وروسته په وسله والو حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر 8 تنو ته ورسید. ناټو پرون ویل چې د افغان دفاعي ځواکونو د ملاتړ له بسپنی سره یې 390 میلیونه ډالر مرسته تشویق کړي. او د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هغه ترک پولیس چې په انقره کې د روسیې سفیر وواژه د فتح الله ګولین د شبکې غړی و. اوس هم بشپړ خبرونه. په کابل کې د ولسی جرګې د یو غړي پر کور د تېرې شپې په انتحاري او بیا وروسته په وسله والو حمله کې د وژل شویو شمیر 8 تنو ته ورسید. وی باوري امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته ویل حمله په خوشحال خان مینه کې په ولسی جرګې کې د هلمند ولایت د استاذ معلم میرولي پر کور سوي ده چې د هغه یو لمسای یو راره دوه ساتونکو او درې عامو غړي پکې وژل شوی. سرچینه زیاتوي چې په ولسی جرګې کې د یو بل غړي عبید الله بارکزي زوی حافظ بارکزي هم په دغه پیښه کې وژل شوی. د راپورونو له مخې په خپل میرولي د کړکیو او کی خو د ماتیدو له عمله ټپي سوی. امنیتي سرچینه زیاتوي چې په دغه پیښه کې یو شمیر کسان ټپیان سوي هم دي چې جزئیات به ورسته په ډاګه سي. وسله والو طالبانو د دغه حمله مسولیت په غاړه اخیستی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي درې وسله والو د هلمند چارواکو پر یو مهم پوځي غونډه حمله کړی ده. ناټو پرنوول چې د افغان دفاعي ځواکونو د ملاتړ له بسپنی سره یې 390 میلیونه ډالر مرسته تشویق کړه. د ناټو په وینا په دغو پیسو به د افغان اردو د ماشونو او تشویقي پیسو او لوجستیک په شمول و درس پروژې اجرا سي. د دغو پیسو یو برخه به د افغان ځواکونو د روغتیايي وسایلو او روزنې ته هم ځانګړې سي. سږ کال په جولای میاشت کې د ناټو غړیو د ورسا په غونډه کې پریکړه وکړه چې د افغانستان ماموریت ته به له 2014 میلادي کال وروسته هم دوام ورکوي او له افغان امنیتي او دفاعي وکونو سره به تر 2000 میلادي کال پورې مرسته کوي. او له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره پر یو نوي ستراتیژي کار پیل کړي. دغه خبره د دغه وزارت د پالیسۍ او همغږي مرستيال جاوید احمد قائم پرون په هرات ښار کې د هرات، بادغیس، نیمروز، غور او فراه ولایتونو له والیانو سره په یو ګډه غونډه کې وکړه. خپل قائم په وینا چې د افغان پاین حال کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت تیر کال په پرتله په سلو کې 20% لک شوی. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وای هغه ترک پولیس چې په انقره کې د روسي سفیر واژه د فتح الله ګولین د شبکې غړی وو. اردوغان پرون په یو خبري غونډه کې ویل هیڅ دلیل نشته چې دا خبره پټه کړو چې هغه د فتح الله ګولین د شبکې غړی وو. د دې لټولو ارتباطاتو او هر څه دا خبره څرګندېږي. اردوغان هم دا راز ویل
بوکشینن یورت دشندکی باالانتلری نلردیر
له بهر سره د تماسونو په اړه هم ځینې نخسته. خو زموږ استخبارات او زموږ نورې ادارې کار دوام ورکوي. موږ به نتیجه له چړنو وروسته اعلان کړو. د ترکیه چارواکو د ګولین پلویان ګولینست توریستي شبکه یا فیتو بولی په خپل ګولین په امریکا کې اوسي. تر دې وړاندې د سه شنبې په ورځ د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جانکیری ته په ټلیفوني خبرو کې وویل چې ترکیه او روسیه پوهیږي چې په انقره کې د روسیې پر سفیر د فیتو ډله لاس لري. ګولین په خپل د روسیې د سفیر اندری کارلوف وژنه غندلې او هغه ناوړه تورلیستي عمل بللی. د ترکیه پوز او دولتي رسنوي وویل پرون د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت د سختريز ډلې لالوري بودریو جلا ځانوژونکو حمله کې 14 ترک پوزان وژل سول او 3 نور ټپیان سول. د پوز د بي خبر پاڼې او د ترکیه د رادیو تلویزیون TRT د راپور لمخه د بریدونه د سوریې په الباب خرګوډي کې وسول. د ترکیه پوز او دغه هیواد تر ملاتړ لاندې د سوری د حکومت مخالف سوری وسلوال جنگیالي هڅه کوي چې د ښار له اسلامي دولت یا داعش ډلې څخه ونیسي. دا د اګست میاشتې را په دې خوا د ترکیې د پوز لپاره په یو ورځ تر ټولو زیاته مرګ ژوبله ده. د سوری په شمال کې د عملیاتو له پیله تر اوسه پورې ټولټال 15 ترک پوځیان وژل سوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د روسیې او سوریې د سخت مخالفت سره سره د هغې کمیټې جوړولو ته رایه ورکړه چې په سوریه کې له بشري حقونو څخه سرغړونو او جنګي جرمونو ته به دوسیه اچوي. دغه پریکړه لیک چې د لختنشتاین لخوا ترتیب سوی د روسیې له خبرداري سره سره پرون د 105 موافقو او 15 مخالفو رایه سره تصویب شو. 250 هیوادونو ورته ممتنې رایه ورکړه. روسیه ویلي و چې دغه اسمبله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په کار کې مداخله کوي. د هغه شورا چې روسیه دایمي غړي ده او تر اوسه د سوری د جنگي جرمونو د اداو د چړلو لپاره د هڅو مخه اډب کړې ده. ایران او چین هم هغه هیوادونه و چې دغه پریکړه لیک ته منفي رایه ورکړې. دغه جوړونکي کمیټه به د ملګرو ملتونو له تحقیقاتي کمیسون سره چې تر اوسه د دغه کمیټې په جریان کې د ترسره شویو ظلمونو په اړه په جزئیاتو راپورونه خپاره کړي دي له نږدې کار وکړي. د امریکا متحده ایالاتو د اسرایلو هغه ادارت کړي چې وایي په سوریه کې لیدل شوي چې حزب الله له امریکایي ساغزغروالو وسایلو کار اخیستی او دغه وسلې د لبنان پوځ دغه سخدریزې ډلې ته ورکړي دي. تیره میاشت داسې تصویرونه په ډاګه سول چې ښایي حزب الله جنګیالي په سوریه کې M113 پرسونل وړونکي زغروال وسایل کاروي. حزب الله چې واشنګټن د تورستي ډلې په توګه نومولې په سوریه کې د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ جنګیږي. د چهارشنبې په ورځ یوې اسرایلي لوړپوړي پوځي چارواکي خبریالانو ته وویل چې اسرایل ګمان کوي چې دغه وسلې به د تجهیزاتو له هغو ډیپوګانو ویستل شوي وي چې واشنګټن د لبنان وسلوالو ځواکونو ته ورکړي دي. خو په واشنګټن کې د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیربي وویل امریکایي چارواکو په دې اړه څېړنه وکړه او ګمان نه کوي چې لبنان به له شوې موافقې څخه سرغړونه کړې وي او دغه تجهیزات به یې دغې ډلې ته ورکړي وي. او د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وایي نه پوهیږي چې آیا ولسمشر ولادیمیر پوتین به د 2013 کال په انتخاباتو کې د ځان کاندیدولو اراده لري او کنه لري. پیسکوف پرون د دغه پوښتنې په ځواب کې چې آیا پوتین د نورو شپږو کلونو لپاره غواړي چې ولسمشر سی وی ویل په دې نه یم خبر. پوتین له 1999 میلادي کال راهیسې د ولسمشر یا صدراعظم په توګه واک په لاس کې لري. په داسې حال کې چې ډېر باور لري چې پوتین به په انتخاباتو کې ځان کاندید کړي او مبصرین وایي چې نوموړی په احتیاط د خپلې سیاسي راتلونکي لپاره کار کوي. پیسکوف وویل چې حاضر دمه انتخابات په ایجنډا کې شامل نه دي. د پوتین سرسخ مخالف الکسی نافالینی تیره ورځ اعلان وکړ چې د ځان د نومولو نیت لري. تو د افغانستان سیمه او نړۍ وروستي خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوري دلکه غوړې به هم د خبرونه ول ولې د ازادي رادیو په وې پانه کې شته پته مو ده. ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام نوی راپور نوای په کابل کې د ولسی جرګې د یو غړي پر کور د تېرې شپې په وسلواله حمله کې 8 تنه وژل شوي. د ازادي راډیو خبریال د پیښې په ځای کې ده له وروستي جزئیاتو به مو خبر کړي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د وسلوالو طالبانو د خبرو مرجع د افغانستان حکومت دی چې کولای شي د دوی احتمالي شرطونه پوره کړي.
یوازینی مرجع چې د ملل متحد څخه وغواړي چې د تور لست کې نفران یا داخل کې یا حضرت لست کې لیرې کې هغه رسمي او یوازینی باصلاحیته مرجع د افغانستان منتخب حکومت دی.
د افغانستان حکومت له سترې محکمې څه غواړي چې د وزیرانو د استعزام مسله ورته راجع کړي ده.
حکومت یوازې په دې خاطر د پریکړه یا د ماده تفسیر لپاره سترې محکمې ته استولې ده چې په راتلونکي کې د قانون له احکامو څخه د سیاسي موخو لپاره استفاده ونه شي.
د اجرایه ریاست له مرستیال ویان جاوید فیصل سره مو د حقیقت صدای په اونیس پروګرام کې چې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د یونیسف له پروګرام سره یو ځای درته خبرو خبرې کړې دي. د خوست چارواکي او د مدني ټولنې غړي وایي پراخ فساد هم اقتصاد او هم ښې حکومتوالۍ هڅې زیانمنې کړې دي.
فساد د افغانستان په کچه باندې تمنګ تاسې په دوه برخو شي، یعنی واقعا هم په لوړه کچه ډېر لوړ دی، هم په ټیټه کچه باندې ډېر لوړ دی.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو د اورېدو لپاره د خبرونه تر پایه راسره ملګرتیا وکړئ. په کابل کې د ولسي جرګې د یو غړي پر کور تېر شپې د وسلوال برید په اړه نوي جزئیات راڅرګند شوي دي. د ازادي راډیو خبریال د پیښې ځای ته تللی او وایي چې په دې پیښه کې 8 تنه وژل شوي، مخکې د 15 تنو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی و. په دا پیښه تېره شپه ناوخته په خوشحال مینه کې د هلمند ولایت د استازي معلم میرولي پر کور شوې ده. دا حمله البته وسلوال طالبانو هم د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی. همدا شېبه د ازادي راډیو خبریال عبدالله هننزی راسره د پیښې له ځایه د ټلیفون په مستقیمه لیکه کې دی. هننزی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. راته ووایه چې د دغه حملې په اړه وروستي جزئیات څه دي د مرګ ژوبلې په اړه؟
لری څه ډیر زیاته مننه. زه همدا شیبه د پیښې په ځای کې مخکې چې د ښاغلي میربندي پر کور برید شوی دی. معلومات وروستي دا دي چې ویل کېږي د عیني شاهدانو په وینا باندې درې تنه بریدګرو پرون شپه نږدې شپږ نیمې بجې په دغې سیمې برید وکړو، او د ښاغلي میربندي د کورنۍ غړي او شمېر کسان یې په واک کې ونیول. خو ویل کېږي چې په دغه برید کې 9 تنه وژل شوي دي، چې په کې د ښاغلي میربندي دوه ساتونکي دي، دوه لمسیان دي، او درې تنه د ښاغلي میربندي مېلمانه ول چې دغه هلته راغلي ول او سره راټول شوي وو. او سربېره پر دې باندې د ښاغلي عبیدالله بارکزي د خلکو د استازي زوی هم حفیظ الله بارکزي په دغه برید کې وژل شوی دی، او 8 تنه نور ومخي 2 تنه نور زخمیان شوي دي چې روغتونونه ته انتقال شوي دي. امنیتي چارواکو تر اوسه پورې څه نه دي ویلي، خو ځینو سرچینو حکومتي سرچینو موږ ته دغه راپورونه تایید کړي او ویلي دي چې په دغه برید کې سره شمېره 8 تنه وژل شوي دي، او څه باندې 2 تنه نور ټپیان دي او اوس مهال په روغتون کې دي.
بله، هنانځه صاحب، په خپله میرولي مخکې ویل شوي چې ټپي شوی دی، ټپون دای ټپي شوی دی، او ټپونه آیا برسېدن دي که څنګه؟
ښاغلی میرولي کله چې دوی دننه په یو اتاق کې دوی غونډه درلوده او څو مېلمانه ورسره ناست ول او سره راټول شوي وو، بریدګر برید کړی دی او لومړی دوه تنه مېلمانه دې نیول شوي دي. او خپله ښاغلی میرولي هڅه کړې چې له اتاق څخه بیرون شي، یوازې او د یو کړکۍ له لارې چې بیرون ته وصل شوی وه، له هغې کړکۍ له لارې وتلی دی. خو په دغه وتلو په وخت کې د دې پخه ژبله شوې ده د هغو دقیقو له کبله، بس خپله مرمۍ نه ده لګېدلې چې او د خپله په برید کې نه دی ټپي شوی. خو هغه د تېښتې په وخت کې یا د وتلو په وخت کې دا د شیشو له امله ټپي شوی دی.
ویل کېږي چې د دغه پیښې وروسته، یعنی دا چې کله برید کوونکو حمله پیل کړه، وروسته ځانګړي ځواکونه د پیښې ځای ته ورسېدل او بریدګلې ووژل. آیا درې تنه برید کوونکي چې درې واړه وژل شوي، او که بیا هم ځینې راپورونو کې ویل شوي چې کوم یو آزاد ګرځي تښتېدلی دی د پیښې له ځایه؟
حکومتي سرچینو ویلي دي چې بریدګر درې تنه ول چې درې واړه یې وژل شوي دي. یو لومړی د ښاغلي میرولي د خور مخې ته ځان وژنه کړې، او دوه تنه نور خپله کامې ته ننوتي. خو د عیني شاهدان او خپله د ښاغلي میرولي خپلوان چې په هماغه وخت کې حضور درلود، هغوی وایي چې بریدګر څلور تنه ول او درې تنه وژل شوي، یو تن بل تر سهاره پورې ورکو. ویل کېږي چې دغه درېیم کس ورک دی او څو څه پورې یې تاکه نه ده لګېدلې. خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد دی، ویل کېږي چې درې تنه بریدګر ول چې د ښاغلي میرولي په کور کې دوی په یوه نظامي غونډه کې چې ګواکې د هلمند په اړه دا غونډه وه برید کړی دی، او په دې کې ځینو کسانو ته یا ځینو پخواني چارواکو ته هم مرګ ژوبله اړولې.
بله، عبادالله هننزی، له تاسو نه مننه. د ازادي رادیو خبريالو چې د خوشحال مين څخه د هغه ځای څخه چې تیر شپه وسلوالو د هلمند ولایت د استاذ معلم میرولی پر کور برید وکړ. له هغه ځای د دغه پیښې په اړه وستي جزئیات را سره شریکول، لکه څنګه چې مو واوریدل په دغه حمله کې چې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی، اته تنه وژل شوي دي. په وژل شو کې د معلم میرولی دوه ساتونکي دي، یوې لمسۍ دی، دغه راز دوه میلمانه دي چې معلوم نه دي څوک دي، او د ولسي جرګې دي یو بل غړي عبیدالله بارکزی چې هغه د حافظ الله بارکزی په نوم د هغه زوی هم په دې حمله کې وژل شوی دی. وسلوالو طالبانو په یو بیان کې ذبیح الله مجاهد د دې ډلې ویاند ویلي چې دغه حمله د هلمند چارواکو پر یوې مهمې پوځي غونډې کړې ده. داود دغه حمله نور جزئیات ازادي راډیو اوري. د دې حمله په اړه وروستي معلومات به بیا هم در سره شریکو.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه. بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
خب دین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سا خواه خواهده نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن د ازادۍ په څپو کې د اونیس پروګرام وار دی. د افغانستان حکومت وایي د سولې پروسه ورته ډېره مهمه ده، او که وسلوال طالبان سوله غواړي باید د افغانستان حکومت ته مراجعه وکړي. د ولسمشر غني ویان هارون چخانسوري دا خبره وروسته له دې وکړه چې وسلوالو طالبانو یو وار بیا وویل که مشران له تور لسته ویستل شي حاضر دي چې له امریکایانو سره خبرې وکړي. په دې اړه عصمت څاروان راپور لري.
ارګوایی دا د افغانستان د قانوني حکومت صلاحیت دی چې د ملګرو ملتو له تور لسته د چا د نوم د ایستلو یا په لیست کې د شاملېدو غوښتنه وکړي. د افغانستان د ولسمشر ویندوی محمد هارون چخانسوري دا خبره وروسته له دې ازادي راډیو ته وکړه چې طالبانو یو وار بیا له امریکا سره مشروطو خبرو ته تیاری وښوده. هارون چخانسوري وویل
د تور لست په حساب یوازینی مرجع چې رسمي صلاحیت لري چې د ملل متحد څخه وغواړي چې د تور لست کې نفران یا داخل کې یا تاجرات وکړي راسي یا د تور لست یا تاجرات لست څخه لیرې کړي، هغه رسمي او یوازینی با صلاحیت مرجع د افغانستان منتخب حکومت.
د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد وایي که د دوی شرطونه ومنل شي حاضر دي چې له امریکا سره د سولې خبرې وکړي. مجاهد ویلی چې له امریکا سره د سولې د خبرو لپاره د طالبانو شرط دا دی چې د دوی د مشانو نمونه د ملګرو ملتو د بندیزونو له لیسته وویستل شي او ټول بهرني پوځیان له افغانستانه ووځي. خو د افغانستان د ولسمشر ویندوی هارون چخانسوري د طالبانو د دې غوښتنې د ردولو ترڅنګ وویل چې که طالبان سولې ته لیوالتیا لري، نو د سولې اصلي مرجع چې باید طالبان ورته رجوع وکړي هغه د افغانستان منتخب حکومت دی.
د سولې پروسه د افغانستان لپاره ډېره مهمه ده، او په دې پروسه کې د افغانستان حکومت خپل د عمده شریکانو سره په خاصتا د امریکا متحده ایالات چې د افغانستان یو بنیادي شریک دی، د هغوی سره د موضوعات ورسره شریکیږي او مشوره هم کېږي. ولې یوازینۍ هغه رسمي او هغه اصلي لاره چې د سولې پروسه مخته بیایي رسمي لاره د افغانستان منتخب حکومت دی، چې د دې لارې څخه هر څوک چې غواړي د سولې د پروسې سره یو ځای سي هغه باید د افغانستان د حکومت سره په تماس کې شي او خبرې وکړي، او دا نتیجه هم ورکړي. محتاسول دلی چې بین الافغاني مذاکرات نتیجه مثبت ده او پایلې ته رسیږي.
طالبانو لس ورځې وړاندې هم ویلي وو چې که د دوی شرطونه ومنل شي د سولې مخامخ خبرو ته حاضري شي. د طالبانو په نویو شرطونو کې په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر په رسمیت پیژندل او د ملګرو ملتو له تور لسته د طالب مشانو د نمونو ایستل شامل دي. په قطر کې د طالبانو د دفتر د ویندوی سهیل شاهین له قوله د پاکستان د نیوز ورځپاڼې لیکلي وو چې دا شرطونه له امریکا او دغه هیواد له متحدانو سره د مخامخ خبرو لپاره ضروري دي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د سهار لس بجې او شل دقیقې دی. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غرض لوی ښارونو کې هم د اف ام په 1.5 څپه اوریدلی شي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. سالی محمد سالی دی او شمیر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي دي.
د بشري حقوقو د څار ادارې یا هیومن رائټس واچ د زرداد فریادی په باب لیکنه خبره کړې چې څور زمخ کې له بریتانیا څخه افغانستان ته انتقال شو. د لیکنې سرلیک دی: خوشی سوی افغان جنگ سالار شایي له هغو کسانو غچ واخلي چې د ده په زندانی کېدو کې یې نقش درلود. د لیکنې لیکوال له نن څخه 15 کاله مخکې وخت ته ځي چې د لندن په یوه محکمه کې ځینو افغانانو د زرداد فریادی د قضیې په اړه شاهدي ورکړه. د لیکنې په حواله فریادی هغه جنگ سالار دی چې په 1990 کلونو کې په سروبي کې ځینې مسافر برمته او شکنجه کړې وه. دا یو مهمه قضیه او اوله دوسیه و چې په بریتانیا کې تر نړیوال صلاحیت لاندې ترسره شوه. د هیومن رائټس واچ د دې لیکنې لیکوال لیکلي: د زرداد فریادی د قضیه دغه زړور شاهدان اوس له جدي خطر سره مخامخ دي. د دغو کسانو له شاهدي سره زرداد په 40 کلبان محکوم شو. خو د لیکنې په باور په بریتانیا کې چارواکو څو ورځې مخکې په ناڅاپي ډول زرداد فریادی ته د مشروطې عفو اعلان وکړ او افغانستان ته یې اخراج کړ. د هیومن رائټس واچ په لیکنه: د بریتانوي چارواکو لخوا په ناڅاپي ډول زرداد ته د هغه تر خوشي کېدو څو ورځې مخکې د عفو اعلان شاهدانو ته د خطر زنګ و، ځکه دغه خطرناک سړی بیرته د هغوی منځ ته ورځي. او د لیکوال په باور یو شاهد هم د دې سړی له خطر څخه خوندي نه دی. هغه څوک چې لا هم پلویان لري او څرګنده کړې ده چې د شکنجې او نورو جرمونو د کولو توان ورسره دی. په لیکنې کې لولو: زرداد چې کابل ته ورسېد د لنډې شیبې لپاره ونیول سو، خو د دوشنبې په ورځ د یوه لوړ رتبه افغان چارواکي په منځګړیتوب خوشي سو. د دغه چارواکي نوم نه دی اخیستل سوی. دې مسالې اندېښنې پارولې چې زرداد شایي له هغو کسانو غچ واخلي چې په لندن کې د ده د بندي کېدو سبب سول. د مقالې لیکوال زیاتوي: د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په وروستیو کې ژمنه کړې چې د دغه هیواد هر وګړی به د بشري قوانینو له مخې ساتي، حتی که د دوی حفاظت د مهمو سیاسي شخصیتونو د تحقیقاتو سبب کیږي هم. لیکوال لیکي: خو که د افغانستان ولسمشر غواړي د دغه تعهد په باب خپل جدیت څرګند کړي، باید پایل له زرداد فریادی وکړي او د هغه د قضیې شاهدان خوندي کړي. ستار آنلاین خبرونه هم په خپل تازه غنی کې د افغانستان په باب یو لیکنه خبره کړې او د افغان پولیسو په لیکو کې د بچبازی په دې ته پام اړولې ده. خبرونه د شیرین په نامه د وښځې کې سره خستې چې په هلمند کې ژوند کوي او له ځوان لیور څخه په لشکرګا کې د پولیسو لخوا ناوړه استفاده کیږي. د خبرونه په لیکنه دا یو کوچنی مثال دی، خو خبرونه دا یو مخ په زیاتیدونکې ناروغي بلل چې له کبله یې له کوچنیو هلکانو څخه استفاده کیږي. میرمن شیرینه یو له هغو ډیر لوسو کورنیو ده چې د فرانسې خبری اژانس ورسره مرکه کړي او د دوی په وینا له ماشومانو یې د امنیتي ځواکونو لخوا چې لویدیځ ملاتړ کوي جنسي استفاده کیږي. ستار آنلاین خبرونه د میرمن شیرینی خبری راخستی چې ویلې دي: دیر لس کلن لیواری د سرشکل په لومړیو کې په هلمند کې د پولیسو د یو قومندان لخوا په داسې حال کې په زوره بوتلل سو چې نارې یې وهلې. میرمن شیرین وایي: کله چې مې نارې کړې لیور مې خوشې کړې، د قومندان کسانو د ټوپک شپېلۍ زما خواته ونیوله او ویې ویل: آیا غواړې د کورنۍ ټول غړي دې ووژل سي؟ دا هلک هیر کړې.
په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې شبکه وایي په دې هیواد کې موجوده اداري فساد نه یوازې د ښې حکومتوالۍ د ټینګښت په وړاندې خنډونه ایجاد کړي، بلکې د هیواد ملي اقتصاد هم زیانمن کړی دی. دغه شبکې ویلي: تر اوسه د افغانستان طبیعي زیرمې په غیر قانوني توګه استخراجېږي، د مالیاتو د راټولولو لپاره یو ښه سیستم نشته او په ورته توګه د موجوده اداري فساد له کبله په نورو برخو کې هم د پام وړ عواید ضایع کیږي. د شبکې په دې اړه په خوست کې یو غونډه جوړه کړې وه چې د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال نجیب الله الوخیل پرې رپورټ لري.
په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې شبکې مشران وایي که څه هم د افغان حکومت رهبري د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې اراده لري او د کار لپاره په لوړه کچه ځینې اقدامات کړي، خو لا هم په دې برخه کې ستونزې موجودې دي او ملي اقتصاد ته درنه ضربه ورکړې ده. د سه شنبه په ورځ په خوست کې د روڼتیا او حساب ورکونې پیاوړتیا په یو ورځنۍ پوهنې غونډه کې چې د یوناما په مالي او تخنیکي همکاري جوړه شوې وه، د اداري فساد پر وړاندې مبارزې د شبکې مشر خانزمان امرخیل آزادۍ راډیو ته د یاد موضوع د څرګندولو تر څنګ وویل:
زما په اند باندې فساد د افغانستان په کچه باندې که موږ تاسو په دوو برخو ویشو، یعنې واقعا هم په لوړه کچه ډېر لوړ دی، هم په ټیټه کچه باندې ډېر لوړ دی. زموږ ساسي حکومت هیڅ اقدامات نه دي کړي چې په دامه خدماتو په ارایه کې خلکو ته سهولتونه مساعد کړي. دې کې شک نشته چې قوي اراده لري په خپله رهبري د حکومت. دغه ټول هغه مسایل چې فکر کوم تاسو اقتصاد هم دې لوی ضربې سره مخ کړي.
بل خو د خوست مرستیال والی شربتشاه ارګونی وایي که څه په حکومت والی کې ستونزې او نیمګړتیاوې موجود دي، خو زیاتوي لا ډېر کار ته ضرورت دی تر څو سیستمونه ورغول شي، تقویه شي، په اقتدار کې د ولس حقیقي ونډه پیدا شي او د دوی رضایت حاصل شي.
د افغانستان پیلي نظام درلس کال وتلی، درلس کال هغه عمر نه دی چې ټول شیان ته مکمل موږ رسیدګي وکړی شو. بنان کار ډېر شوی ده، نور کار ته ضرورت لري تر څو موږ سیستمونه ورغو، تقویه یې کړو او ولس په اقتدار کې شریک شي.
په افغانستان کې اداري فساد کلیوي خوا د خیو حکومتوالۍ په مخ کې ستونزې جوړې کړي. بل لوري ته د نړیوالو مرستندویانو د کومکونو د دوام یو اساسي شرط دا دی چې افغان حکومت باید تر بل هر وخت ډېر د اداري فساد پر ضد پریکنده مبارزه وکړي. د سیاسي چارو کارپوه کمال الدین زدران وایي د نړیوالې ټولنې په میلیاردونو مرستو د دې هیواد د زیربنا د تقویې لپاره اساسي کار نه دی شوی.
15 کاله کېږي چې د نړۍ تقریبا هغه د مهمو هیوادو غربي هیوادو بودیجه را روان ده په میلیاردو ډالر راغلي دي. د دوهم نړیوالې جګړې نه وروسته د اروپا بیا جوړونه کې تر دې ډېرې کمې پیسې مصرف شوي دي. تر هغو پورې چې موږ د تولیدي هیواد نه شو، زیربنا زموږ جوړ نه شي، په معدنیاتو باندې کار ونه شي، زه په دې عقیده یم چې د ملک جوړول په دې شکل باندې امکان پذیر نه ده. اوس هغه سلګونه میلیارد راغلي چې لس چنده یې زیاتې کړي، دا به بیا سره ورکړي حساب به معلوم لري.
د یادونه ورده که څه هم په وروستیو کلونو کې د حکومتي ادارو لخوا ولس او مدني ټولنو ته د حساب ورکونې کلنی پروګرامونه جوړیږي، خو کتونکي وایي چې د دا ډول پروګرامونو اغېز ځکه ډېر نه محسوسېږي چې ولس یوازې رپورټ اوري او د حکومتي ادارو ډېری مسایل دوی ته نه دي څرګند.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د فراه ولایت د کلیو پراختیا ریاست چارواکي وایي تر زرو ډیری رغنیزي پروژې د ولایت په مرکز او ولسوالیو کې عملي کړي دي. د ریاست د چارواکو په خبره دغه پروژې تر ډیره د ملي پیوستون او ساتنې او مراقبت د پروګرامونو له لارې عملي شوي دي. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبريال احمد شاه فطرت په رپورټ کې اوري.
د فراه ولایت د کلیو پراختیا بیارغونې ریاست رئیس انجینر عبدالروف د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر زرو زیاتې رغنیزي پروژې په دغه ولایت کې د ملي پیوستون، د کلیو پراختیا او همداشان حفظ الصحه پروګرامونو له لارې دغه ولایت په کلیو او بانډو کې عملي کړي دي. دغه په خبرو اړوند وزارت پر ترجمه کړې ده چې په نوي لمریز کال کې به هم په سلګونو نور رغنیزي پروژې په دغه ولایت کې عملي شي. د کلیو پراختیا رئیس زیاتوي چې تر څلوېښتو زیاتې رغنیزي پروژې د مهال ساتنې او مراقبت پروګرام له لارې تر کار لاندې دي او دغه پروګرام به ډېر ژر فراه ولایت په پښتو ولسوالۍ کې هم پیل شي.
اخونه در ولایت فراه در 11 ولسوالۍ کې پروګرام تطبیق شیده و 1001
په فراه ولایت کې په یوولس ولسوالۍ کې زموږ پروګرامونه عملي شوي چې په ترڅ کې 1003 رغنیزي پروژې عملي شوې دي. همداشان د ساتنې او مراقبت پروګرام له لارې موږ کابو 2003 رغنیزي پروژې عملي کړې او همداشان 3 پروژې نورې هم تر کار لاندې دي. پامدی حال کې د فراه ولایت د لری کلو ولسوالۍ اوسیدونکو کسان د غرغنی پروژو د عمل کېدو څخه خوښ دي، خو وایي چې اوس هم په خپل سیمه کې ګڼې ستونزې لري چې باید ورته پام وشي. د دوی په خبره د غرغنی پروژو په عمل کېدو سره لیوې خو د بیکاری مخنیول کېږي او بلې خو د دوی سیمه هم رغول کېږي.
دم تشویق میشه مردم از نگاه دیگه جواب دیفهمن که سرکای ما اسپارت میشه دیگه که کشورهای خارجی هم باشه بازم بر روزر میکنه طرف افغانستان میاد که به ما کار شده بچه سرگرم کار میشود و اطمینان میکنه به این کشور که آرامش میابد بدوش میاد پاکسازی کشور ما برفشنجی مردم ما ملت ما میاد.
د فراه ولایت د کلیو پراختیا بیارغونې ریاست چارواکي په داسې حال کې د کابو زرو رغنیزي پروژو د عملي کېدو خبره کوي چې له یوې خوا ویل کېږي د دغو پروژو کیفیت ښه نه دی او له بلې خوا د دغو پروژو پیسې د بېلابېلو ډلو ترمنځ ویشل شوي. غواړم د چارواکي بیا دا خبره نه مني. همداشان ټاکل شوی ده چې ډېر ژر به د ولسي تړون پروګرام له لارې په فراه ولایت کې رغنیزي پروژې عملي شي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې په خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. د ملګرو ملتونو د ساتنې د ادارې یونیسف او د ازادي راډیو ګډ پروګرام او دغه راز حقیقت څه دی، د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې مو د اجرایه ریاست له مرستیال ویان جاوید فیصل سره د حکومت د وروستي اقدام په اړه چې د وزیرانو د استزام مسله سترې محکمې ته استولې په دې باب خبرې کړي. رحمت الله افغان اوس تډو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه به ترې واورو.
په کابل کې د ولسی جرګې د وغړي پر کور د تیر شپې په انتحاري او بیا وروسته په وسلواله حمله کې د وژل سوي شمیر اتو تنو ته ورسید. ناټو پرون ویل چې د افغان دفاعي ځواکونو د ملاتړ له بسپنی سره یې 390 میلیونه ډالر مرسته تصویب کړه. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره پر یو نوې ستراتیژي کار پیل کړی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هغه ترک پولیس چې په انقره کې د روسیې سفیر واژه د فتح الله ګولین د شبکې غړی وو. د ترکیې پوځ او دولتي رسنیو ویل پرون یې د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت د سخت دریځ ډلې له لوري په درې جلا ځانوژونکو حملو کې 14 ترک پوځیان وژل سوي او 3 نور ژوبل سول. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی د روسیې او سوریې د سخت مخالفت سره سره د هغې کمیټې جوړولو ته رایه ورکړه چې په سوریه کې له بشري حقونو څخه سرغړونو او جنګي جرمونو ته به دوسیه اچوي. او د امریکا متحده ایالاتونو د اسرائیل هغه ادارات کړه چې وایي په سوریه کې لیدل شوي چې حزب الله له امریکایي سخت زغروالو وسیلو کار اخیستی او دغه وسیلې د لبنان پوځ دغه سخت دریځ ډلې ته ورکړي دي.
که غواړی د دې خبرونو او ځینو نورو خبرونو تفصیل بیا هم ولولې د ازادي راډیو په پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو په افغانستان کې په 2019 چپو او لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 چپه اورېدلای شي. له وو بجو وروسته د سهار تر وو بجو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مه هیروي. د افغانستان حکومت لستر محکمې څخه غواړي چې د وزیرانو استیزا موضوعي ورته راجع کړي ده.
حکومت یوازې په دې خاطر د ریکړه یا د ماده تفسیر لپاره ستر محکمې ته استولې ده چې په راتلونکي کې د قانون له احکامو څخه د سیاسي موخو لپاره استفاده ونسي.
په دې اړه مو د اجرایه ریاست له مرستیال ویان جاوید فیصل سره د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې خبرې کړې دي چې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ساتنې د ادارې یونیسف له بل اونیز پروګرام سره یو ځای درته خبرو. خو اوس راځو د سوریې کړکېچ ته. وروسته له هغه چې د سوریې پر حلب ښار د بشر الاسد ځواکونو کنټرول ټینګ کړ، سعودي عربستان او نور متحدان دې ته اندېښنه لري چې په منځني ختیځ کې به له دې سره د تهران نفوذ نور هم زیات شي. راپورونه وایي ریاض دې ته ژمن دی چې په منځني ختیځ کې د ایران د نفوذ د پراخېدو مخه ونیسي. او د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ وروستیو انتقادونو هم چې پر ایران یې کړي دي یو شمېر عربي هیوادونه یو څه په دې برخه کې ډاډمن کړي دي. جزئیات یې د مللی بشیر په راپور کې اوري.
د حلب شار په کنډوالو کې یو سړی نارې وهي،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایها الاشراف العالم، اسلام العالم، اسلام الامم، ایها الاسلام.
عربانو مسلمانانو تاسو چیرې یاست چې موږ حلال یو؟
نحن فی حلب نتذبح.
د دې زاړه سړی ویډیو آنلاین خپره شوې او دا پښتنه په ځنګړې توګه سنی مسلمانو هیوادونو ته متوجه ده چې په سوریه کې د یاغیانو ملاتړ کوي. دغه یاغیان په سوریه کې د ولسمشر بشار اسد او د هغه د متحدانو ایران او روسیې پر ضد جګړه کوي. رویټرز خبري اژانس وایي سعودي عربستان له ایران سره په سیمه ییزه لانجه کې بند پاته دی او د اسد د ځواکونو لخوا د حلب کنټرول تهران په منځني ختیځ کې قوي ښکارا کړی دی. له همدې بیرې چې له افغانستان نیولې تر منځني ختیځ به د تهران د شیعه رژیم نفوذ زیات سي، ریاض غواړي د تهران لاسته راوړنې بیرته پر شا کړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې ډیپلوماټانو ویلي په داسې حال کې چې د تیلو به یې کښته سوي او سعودي عربستان له مصر سره هم ښې اړیکې نه لري، ریاض او خلیج هیوادونو دا پوښتنه مطرح کړې چې په سوریه کې د اسد مخالفو یاغیانو ته باید څومره د وسلو مرستې ورکړل سي. دغه عرب شاهی رژیمونه ل بارک اوباما دومره خوشاله نه دي چې دغه جګړې ته په جواب کې د امریکایي ځواکونو د لیږلو او د توغندیو د حملو پر ځای پر سپکو وسلو تکیه کړې ده. خو د رویټرز راپور وایي چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ په دې اړه بیل نظر لري. ټرمپ د دفاع وزارت لپاره پخوانی پوځي جنرال جیمز ماتس انتخاب کړی دی چې پر ایران باور نه لري، او همداسې د بهرنیو چارو وزارت لپاره د تیلو او ګازو په برخه کې تجربه کار ریکس ټیلرسن انتخاب کړی دی چې له ټیلرسن څخه د خلیج هیوادونو انرژي صادرونکي عرب خوشاله دي. خو راپور وایي چې تر اوسه هر څه یقیني نه دي، ځکه ټرمپ مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ستایلی چې د بشار اسد لوی متحد دی. رویټرز خبري اژانس د یوه لوړ پوړي لویدیځوال ډیپلوماټ له خولې لیکلي چې سعودي چارواکي اوس غواړي پوسي چې آیا ډونالد ټرمپ د ایران پر ضد د کمپاین د وختو انتقادونو او د پوتین ستاینو ته په خپله پالیسي کې انعکاس ورکړي کنه. د سعودي عربستان د بهرنی چارو وزیر عادل الجوبیر ویلي چې په امریکا کې وخت تیر کړ چې د امریکا پر راتلونکي اداره پوسي. د رویټرز راپور وایي چارواکو ویلي خلیج هیوادونه د سوریې په اړه د ټرمپ له ملګرو څخه پوښتنې کوي چې آیا دی به د امریکا په مشرۍ د خلیج هیوادونو، ترکیه او لویدیځو هیوادونو هڅو ته دوام ورکړي کنه. راپور وایي چې که څه هم عرب شاهی رژیمونه پوهیږي چې د ټرمپ نظریات تر اوسه په سمه توګه نه دي جوړ شوي، خو دوی نه غواړي داسې څه وکړي چې ټرمپ په عکس العمل کې د دوی ګټو ته زیان ورسوي.
امنیت او سالم چاپیریال،
واړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
زما نوم سید کمال شاه دی او له یونیسف ادارې سره د پولیو پروګرام د رسنیو د مسؤل په توګه کار کوم.
ډاکټر صاحب، په پیل کې تاسو په خپله دغه د پولیو په اړه باندې معلومات راکړئ.
پولیو یوه ساري ناروغي ده چې د وحشي وایروس په وجه انتقالیږي. درې ډوله لري دا وایروس چې درې ډوله د فلج ناروغي رامنځته کوي. تر ډېره بریده پورې د دې ناروغي ښکار هغه ماشومان وي چې عمرونه یې تر 15 کلو کم وي او د بدن معافیت یې ډېر ضعیف وي، نو د پولیو تر تاثیر لاندې ژر راځي. او دا یو داسې ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري، هیڅ درملنه نه لري. کوم څوک په دې ناروغي اخته سي د ټولو لپاره به هغه همداسې فلج وي او د خپلې کورنۍ د اوبو بار به وي. او په ځینو مواردو کې که د ماشوم تنفسي سیستم د پولیو تر برید لاندې راسي، د ماشوم د مرګ سبب هم ګرځي.
بله، که د وروستۍ سروې له مخې راته ووایي چې څومره ماشومان په پولیو باندې اخته دي.
په سخت کال کې 2016 کال کې په افغانستان کې موږ 12 مثبت پیښې لرو د پولیو، یعنی 12 ماشومان پولیو یا ګوزان په ناروغۍ اخته دي. په تېرو کلونو کې تمنځ موږ پیښې ډېرې وې. په تېر کال کې 40 پیښې لرلې او داسې مخته کلونو کې تر دې هم ډېرې، نو سږ کال کې موږ نسبتا په ښه حالت.
12 ماشومان دي. دا 12 ماشومان په کومو ولایتو کې دي؟
دا 12 ماشومان چې دي، په دې کې شپږ ماشومان د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې په دې ناروغۍ اخته سوي دي. څلور ماشومان د کونړ ولایت په شیګل ولسوالۍ کې دي، یو ماشوم د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې، او یو ماشوم هم د کندهار ولایت د شاولیکوټ په ولسوالۍ کې.
او اوس که زه راته وایم چې هر ځل چې د پولیو واکسین کیږي، څومره ماشومان له واکسین نه پاتې کیږي؟
مونږ خو خپل اعظمي هڅه دا وي چې 100% ماشومانو ته ځان ورسوو، یعنی هر ماشوم د هیواد په هر کونج کې سوي د کمپاین په ترڅ کې هغه ته رسیدګي ولرو او هغه ته واکسین ورکړو. خو بیا هم له ډېرو هڅو سره سره ځینې وخت ماشومان په کور نه وي، له کوره وتلي وي یا څنګه، نو د هیواد په کچه له 6% نه تر 8% پورې ماشومان له واکسین نه پاتې کیږي د هر کمپاین په ترڅ کې. البته دا بیا فرق کوي، په ځینو سیمو کې څه ډېر وي، په ځینو کې کم وي. اسکه مثال در کومه دي جنوب لویدیځ حوزه کې هتا تر 10% پورې ماشومان پاتېږي. په دې سربېره ځینې وخت په ځینو ولسوالیو کې جنگونه وي، نو هلته ټوله ولسوالۍ یا ډېرې برخې د ولسوالۍ له واکسین نه پاتې شي، نو دا په هغه حالاتو پورې هم تړاو لري.
د پولیو د مخنیوي لپاره کومې لارې چارې دي؟
د پولیو مخنیوي یوازی او یوازی دی پولیو دی واکسین په ذریعہ سره مونږ کولای شو. همدا دو څاڅکي واکسین چې دی دا ماشومان د پولیو نه ژغوري، بل هیڅ لار نه لري. نو په دې اساس باندې ډیر اړینه خبره ده چې دا هغه دا په هر دوره کې میندې او پلرونه باید خپل ټول تر 50 کلو کم عمره ماشومان حتمی او ضروري واکسین کړي. دا یوازینۍ لار ده چې ماشومان ژغورېدلی شي.
د پولیو د ناروغۍ د انتقال لارې کومې دي؟
پولیو ناروغي و ساري ناروغي ده او انتقال هم اورل فیکل روټ سی ورته وای دی خوله او لاسونو په ذریعہ له غذا سره د انسان بدن ته داخليږي. نو دای لار د انتقال د یو ماشوم د بل ماشوم ته او کچیر په یو سیمه کې په یو کور کې یو ماشوم دا ویروس شتون ولري په کور کې، نو هغه د کور نور ماشومان او سره په گاوند کې نور ماشومان په دې ناروغي اخته کیږي او دا پسې خبرېږي، چونکه دا یو چټک ساري ناروغي ده. نو کچیر په کومه سیمه کې شتون ولري د ماشومانو په دې ناروغي اخته کېدو ډېر چانسونه وي.
دغه ناروغي د مخنیوي لپاره د ټولنې رول څه کېدلی شي؟
د ټولنې رول ډېر اړین دی، ځکه که ټولنه مرسته وکړي موږ تر هر ماشومه پورې رسېدای سو او هر ماشوم واکسینولای سو. خو بل طرف ته که بیا ټولنه مرسته ونه کړي نو هلته په کورو کې به زموږ ماشومان پاتې وي، هغو ته به مو واکسین نه وي رسولی. خدای نه خواسته هم هغه ماشوم چې له واکسین نه پاتې وي کېدای شي هم هغه ماشوم په دې ناروغي باندې اخته شي. نو د ټولنې رول په دې ضرور دی چې دا پروګرام د ټولنې لپاره دی، د ټولنې د ماشومانو لپاره دی. نو که دوی همکاري وکړي موږ به خپل هدف ته بریالیتوب ته ډېر په اسانه او ژر ورسېږو. او که زه وایم چې په نړۍ کې اوس په ټوله نړۍ کې د پولیو ناروغي محوه ده، یوازې درې هیوادونه اوس هم په دې ناروغي ککړ پاتې دي چې هغه افغانستان دی، پاکستان دی او د نایجیریا هیواد دی. نو که د تیرو کلونو په پرتله که زه ویلی سم چې تر بل هر وخت موږ د پولیو له منځه وړلو ته نږدې یو، نو که ټولنه کومک وکړي انشاءالله ډېر ژر به له ناروغۍ نه موږ خلاص.
او بالکل کورنۍ ته مشوره څه کېدلی شي؟
کورنۍ نو ته مشوره دا ده چې په خاصه توګه میندو او پلرونو ته چې دوی د کمپاین په هره دوره کې خپل ټول ماشومان واکسین کړي او د پولیو له واکسین سره سره ځینې نور واکسینونه چې په افغانستان کې ټول تل موږ د نو ناروغیو په وړاندې واکسینونه لرو، داسې ناروغۍ چې د هغو مخنیوی د واکسین په ذریعې سره کېدلی شي، لکه شری، شنغاړه، تیتانوس، تیبي. د هغو واکسینونو تطبیق لپاره دوی خپل ماشومان خپلو نږدې روغتیایي مرکزونو ته یوسي او هلته د پولیو واکسین هم ورکړي. او که چیرې په کمپاین کې دوی ماشوم له واکسین څخه پاتې شي په هغه ولسوالۍ چې زموږ لپاره د پولیو له نگاه ډېرې تر خطر لاندې دي، هلته زموږ مبلغین په نورو ورځو کې چې کمپاین دوره نه وي هم کور په کور ګرځي او که ماشومان چې پاتې هغه واکسینوي. دوی له دې موقع هم استفاده کولای شي او ورسره نږدې روغتیایي مرکزونو کې هم دا واکسین شته، د اول دوی ماشومان راسي او تر څو واکسین
دغه د پولیو واکسین چې تاسو یاد کړ د پیسو په بدل کې کیږي، وړیا کیږي، د دې واکسین د تطبیقولو طریقه څه رقم ده؟
په افغانستان کې کوم واکسینونه د عمومي روغتیا وزارت په دغه کې دا ټول وړیا دي، یعنی د ماشومانو ته کوم واکسینونه په هر روغتیایي مرکز کې کیږي په دې هیڅ ډول پیسې نه اخیستل کیږي. د پولیو واکسین خو ته موږ د کورنیو تر دروازې پورې ورولو، له هیڅ نه هیڅ ډول پیسې نه اخیستل کیږي، دا په کامل ډول وړیا دي او د افغانستان ماشومانو لپاره.
کله که څوک ورځي هم چې د دروازې خولې ته چې واکسین وکړي، د بې پروايي له وجې یا دا چې پاکلی معلومات نه لري، په ارزښت نه پوهېږي، ماشومان نه واکسینوي، هغه ډول کورنۍ ته تاسو څه وایې؟
داسې کورنۍ هم شته چې د لا پروايي له وجې واکسین نه کوي خپلو ماشومانو ته. ډېرو سیمو کې داسې کورنۍ موږ لرو چې هغه په منفي تبلیغاتو غولېدلي وي. هلته ځینې خلک داسې تبلیغات کوي چې واکسین یا په مذهبي ډول روانه ده یا د دې تاوانونه ډېر دي. دغه منفي تبلیغات چې د دې پروګرام په ضد باندې سوي دي، خو دا هیڅ حقیقت نه لري. د پولیو واکسین یو ډېر ګټور واکسین دی. د نړۍ په ټولو هیوادونو کې د پولیو ناروغي د همدې واکسین په ذریعه سره له منځه وړل شوې ده او د اسلامي هیوادونو ټول علما او دینی کوم مرکزونه چې دي هغه په دې سلا دي، نه یوازې دا چې واکسین یې روا بللی، بلکې دا یې حتمي بللی دی چې باید ټولو ماشومانو ته ورکړل شي، ځکه دا د دوی حق دی. نو په دې اساس باندې هغه کورنۍ چې مرسته نه کوي یا ډېرې همکار نه وي، نو لاغونه هم زموږ دا غوښتنه ده چې دوی همکاري وکړي، ځکه دا د دوی د ماشومانو لپاره دی. خدای نه خواسته کېدای شي که دوی خپل ماشوم په کمپاین کې واکسین نه کړي، نو راتلونکی چې کوم ماشوم په دې ناروغۍ اخته کېږي کېدای شي هغه د دوی ماشوم واوسي.
داسې کورنۍ سره تاسو مخسوي په خپل د کار جریان کې چې دوی نه یې غوښتي خپل ماشومان واکسین کړي؟
بلې هو ډېرو سیمو کې داسې کورنۍ شته دي چې هغه د ځینو تبلیغاتو له امله یا کوم شکونه چې دوی ته پیدا شوي وي د هغو له امله خپل ماشومان نه واکسینوي. په ځینو مواردو کې حتی دوی له دې بدو عواقبو سره هم مخ شوي دي او ماشوم یې په فلج باندې اخته شوی وي.
څنګه بیا دوی په خپل کار باندې پښیماني نه ده ښودلې؟
طبعا زه تاسو ته ویلی سم د کندهار په ولایت کې لوله سیمه کې مونږ یوه پیښه لرله. یوه کورنۍ کې چې دوی یو زوی لاره درې لوڼې هغه زوی یې په څو واکسین کړی و دوه درې ځلې خو په یو څو دورو کې هغه زوی ته له دې له امله واکسین نه ورکړی چې کېدای شي دا ورته تاوان وکړي. البته لوڼو ته ورکړی و. موږ چې کله بل ځل لاړو هلته موقع ته د ماشوم په فلج اخته شوی و. هغه زوی هغه د پولیو له وجې فلج شوی و. وروسته هغه پلار سره چې مونږ ولیدل نو ډېر زیات پښیمانه و. مونږ خو هم دا ورته ویلی شوی چې دا خپله تا څه لاپروایي چې کړې ده د هغې دغه هم دا دی دا یې هغه نتیجه ده. نو دی پښیمانه و او بیا وروسته په خپل ګاونډ کې نورو خلکو ته هم دا خبر کوله چې د درنګه اشتباه څوک تکرار نه کړي. بیا دې لپاره یو ډېر سبق و په خپل ژوند.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
د وزیرانو سلب صلاحیت او په یو شمېر وزارتونو کې د سرپرستانو فعالیت د سترې محکمې پریکړې ته انتظار او پر سترې محکمې د حکومت د فشارونو اوازې دا هغه څه دي چې ګڼ افغانان یې اندېښمن کړي. دغه اندېښنو ته د ځواب ویلو لپاره را سره په نننۍ خبرونه کې د اجرایي ریاست مرستیال ویان ښاغلی جاوید فیصل دی. تاسو سره کله وشتل شي د لومړي وختنې په توګه په دې وروستیو کې شاوخوا یوه میاشت کېږي چې د وزیرانو د سلب صلاحیت موضوع سترې محکمې ته لیږل شوې ده. په دغې موضوع کې څه پرمختګ شوی دی؟ څه شوي دي
وروسته له هغه چې د پارلمان لخوا وزیران استیزا حاصل او دغه استیزا د قانون د دونیوي مادې مطابق نه و بنان حکومت د دې مادې لپاره د یو واحد تفسیر د ایجاد په خاطر د موضوع ستره محکمه ترجې کړ. تر څو ستره محکمه د دې مادې تفسیر د افغانستان حکومت او خلکو ته وړاندې کړي څو نهایت تصمیم ونیول شي. حکومت پر دې عقیده لري چې د قانون مطابق د پارلمان حق دی چې وزیر صاحبان وغواړي له هغوی څخه پوښتنه وکړي د هغوی توضیحات او ځوابونه واوري او هر کله چې دا توضیحات قانع کوونکي نه وي د وکیلانو لپاره وکیلان حق لري چې د استیزا لپاره صندوق شردي او رایه چونه وسی. ولی او په حکومت په لومړي ورځ دا کار هم وکړي. درې وزیران یې واستول کابینت ته، درې وزیران یې واستول پارلمان ته، اما د دوه درې وزیرانو په مقابل کې د پارلمان برخورد د قانون د حکمونو مطابق نه و. بنان حکومت پریکړه وکړه چې نور وزیر صاحبان د پارلمان ته نه ځي.
بس یو دی ویل کېږي چې د سترې محکمې دغه پریکړه شاوخوا یوه میاشت وځنډېده او لامل یې همدا دی چې حکومت ځینې فشارونه په سترې محکمې راوړي چې د حکومت په ګټه پریکړه وکړي. آیا دا خبره څومره راتای ده؟
حکومت یوازې په دې خاطر دا پریکړه یا دا ماده تفسیر لپاره سترې محکمې ته استولې ده چې په راتلونکي کې د قانون له احکامو څخه د سیاسي موخو لپاره استفاده ونه شي. مشخص است چې قانون څه ډول حکم کوي په دې مورد کې او څه ډول باید مخته ولاړ شي. حکومت د دولت یوه قوه ده، اجرایه قوه ده، او ستره محکمه د قضایه قوې یوه عمده برخه جوړوي چې مستقلانه په خپل ټول چارو کې عمل کوي. حکومت د قضایه قوې خپلواکۍ ته په احترام سره منتظر دی چې هر کله چې تفسیر ستره محکمه رای کوي هغه به د حکومت لپاره د قبول وړ او تر هغه موږ منتظر پاتې کیږو. که څه هم د حکومت ټینګار پر دی و چې دا تفسیر باید ژر رای شي، ولې د لپاره چې موږ د ستره محکمه استقلالیت احترام لرو هیڅ ګنا فشار پر بلی محکمه باندې نو وارد سوی دی او نه هم وارد دی درسی
څه فکر کوئ نو لامل یې څه دی ولې دومره وزن دی
شته چې ولې زنده دل یی د سری محکمه د صلاحیت بحث دی هغه په دې اړه باندې جواب وړاندې کولای شي ولې په ټوله کې کله چې دغه ډول بحثونه د تفسیر لپاره یا د قانون مواد د تفسیر لپاره سری محکمه ته لیږل کیږي هغه اړه دی چې د قضا عالی شورا ټوله پر دې باندې کښینی او بحث پر وکړي کچیر دغه شورا یو یا دوه نفر هم کم وي د قانون پر مواردو باندې تفسیر نسی کېدلی
ولسی جرګه د ډیر جدي دریس په درلودلو سره بار بار دا یادونه کوي چې حکومت باید نوي کاندیدان د وزارتونو لپاره وړاندې کړي او که چېرته هغوی نوماندان وړاندې نه کړي نو موږ به د بودیجې که څه هم اوس یې ردم کړه وایي بودیجه به ردکړو په دغه برخه کې د حکومت د اجرایي ریاست او همدار از د ولسمشرۍ ماڼۍ د نظر اتحاد څه ډول دی
زوام مهمه ده چې تر ټولو موضوعات مخکې د افغانستان په اړه فکر وکړو د بودیجې ردېدل د افغانستان په زیان یو کار دی په ځینو مواردو کې کچیر د اصلاح لپاره اړتیا وه یا پارلمان د اصلاح په موخه بودیجه ردوي دا یو ښه بحث دی حکومت هم تعهد لري چې په بودیجه کې د ولس د استازو د غوښتنې مطابق اصلاحات راولي او بیا یې پارلمان ته واستوي ولې کچیرې دغه بحث له ځان سره سیاسي موخې ولري دا د افغانستان په خیر کار نه دی او اړینه ده چې د ولس استازي دغه موضوع ته متوجه واوسي کله چې د قانون یو ماده تفسیر لپاره ستري محکمې ته لیږل کیږي دا په دې معنی نه ده چې حکومت خپل سیاسي موخې په دې بحث کې لټوي نه هم باید په دې توګه وبدل شي چې یو قوه غواړي چې بل قوه یا د ولس استازي حقوقي په ډول امتحان کړي راولی یا به حقوقی څخه یو ډول امتحان واخیستل سي په ټوله کې هدف دا دی چې قانون باید تطبیق سي او د دې مخنیوي وسه چې پراتونکي کې د څوک قانون د خپل سیاسي موخو لپاره استفاده کړي ستره محکمه د وی خپلواکي قوی په توګه د قانون لمخې حق لري چې د قانون احکام تفسیر کړي هر کله چې سوالونه ایجادېږي یا پښتنه ایجادېږي د قانون د حکمونو په اړه د ستري محکمې صلاحیت دی چې تفسیر کړي او تفسیر رایه کړي نو که ستره محکمه یو درېمه قوه چې نه پارلمان دی او نه هم اجرایه قوه ده که درېمه قوه د قانون تفسیر وړاندې کوي دا باید د ټول لپاره قابل د قبول وي او د مشترک کومک کوي چې بل اخره له دغه پړاو څخه په شتوګه سره مخته ولاړ شي
د ولسی جرګې د وسنی دریز نه معلومیږي چې خایي په خپل ځای کې کلک ولاړ وسی که چېرته ستره محکمه د حکومت په ګټه فیصله وکړي او ولسی جرګه په خپل دریز پاتې شي فکر نه کوي یو ډیر لوی او قوي تقابل به رامنځته شي ولسی جرګې او حکومت ترمنځ یو غړ یو ډیر لوی ستونزه برا ولاړ شي
زه فکر کوم چې د ټول د پاره باید افغانستان او د هیواد ملي ګټې او د قانون تطبیق اولویت ولري زموږ ګټه پدې کې ده چې د قانون د حکمونو مطابق مخته ولاړ شو خپل تصامیم چې هر ډول وي فردي ګوندیز او د لیس تصمیمونه چې هر ډول وي هغه پر خپل ځای ولې اړینه ده چې کله چې د ملي ګټو مسله مطرح کړي چې ملي ګټو ترجیح ورکو او زموږ ملي ګټو هغه وخت خوندې دي چې پارلمان د حکومت سره په ګډه باندې کار وکړي او هڅه وکړي تر څو قانون پر ټولو باندې په یو شکل او د قانون د حکومت سره سم تطبیق شي
یو بل مهمه مسله هغه د یو شمیر وزارتونو د سرپرستانو د تروسه پوری مثلا د معدن وزارت همدارنګ د قبایل وزارت سرپرستان دي عامل څه دی ولی نوماندان نه معرفي کیږي آیا د اجرایي ریاست او د ولسمشرۍ معنی ترمنځ نظر اختلاف دی او کنه کوم نور ستونزې دي
دغه دوه درې وزارتونه چې تاسو نمونه یاد کړل د دې وزیران مستفسوي یا هم د قبایل او اقوام وزیر هغه د ننګرهار د والی په توګه مقرر شو بینان دا بحثونه له ډیر په خواڅه خنه دي یعنی تازه دغه وزارتونه خالصي
د معدنونو وزارت
حکومت په سید ولی پر دې باندې کار شروع دی پر دې کار سوي دی لهم کار جریان لري چې مناسب په کار په تجربه خوندان او د یادو وزارتونو لپاره وړ کسان په ګوتسي د هغوی پلانونه تر بحث لاندې ونیول چې څه ډول دوی غواړي چې په یادو کاري ساحو کې پرمختګ وکړي او د خلکو د اړتیا مطابق کار وسي. پر دې کار شروع دی، نه یوازې وزارتونه بلکې ځینې مستقلې ادارې چې لا هم د سرپرستانو لخوا اداره کېږي، د هغوی لپاره به هم اصلي کسان ډېر ژر معرفي کېږي او پر دې پروسه باندې کار په ډېر چټکۍ سره روان دی.
دغه سرپرستانو کار د وزارتونو او د مستقلو ادارو په هغه چارو باندې کوم منفي اغېز نه دی ښیندلی چې کارونه یې ځنډن شوي دي یا خنډنی شوي دي؟
بدون له شک چې د مسؤولو اشخاصو شتون په اداره کې یو غنیمت دی او دا همیشه مرسته کوي چې کارونه په ښه توګه سره مخته لاړ شي، ځکه چې مسؤول اشخاص یو هغوی قانوني صلاحیتونه او مسؤلیتونه لري. ولې د سرپرستانو په شتون کې هم د اداراتو کارونه په ښه توګه سره مخته تللی دي، اداره فعاله ده. مهمه دا ده چې هلته سیستمونه کار کوي او سیستم ایجاد شوی دی. اشخاص و افراد کچیری له یو ځای بل ځای ته تغییر او تبدیل کیږي، هم د ادارې پر کارونو باندې مستقیم تاثیرات یا مستقیم منفی تاثیرات نه اچوي. په ټوله کې سیستم د چی کار کوي، د قانون مطابق اشخاص و افراد که موینان دي که عمومي رئیسان دي که ماوینین دي هغوی خپل کارونه مخته وړي.
د سلب صلاحیت موضوع د وزیرانو پر چارو څومره منفی اغېز لري؟
تر اوسه خو وزیر صاحبان ټول په خپل ټول توان او قانوني صلاحیت سره خپل چارو ته دوام ورکوي. د هغوی له صلاحیتونو څخه هیڅ نه دي کم شوي. صلاحیتونه وضاحت لري. هر کله چې د ستري محکمې تفسیر تر حکومت پورې رسیدي، هغه وخت چې په دې اړه بنهایي تصمیم نیول کیږي. اما تر اوسه پورې وزیر صاحبان وزیران دي، هغوی د پخوا په شکل خپل چارو ته پاتې توګه سره ادامه ورکوي. سلامت
درنو اوریدونکو، دا وساسې لپاره د دیونی حقیقت سره خبرونه تر بیا خېچې.
بخیلی ننوازی در لگم خپلی ماتی گلدی هیلی دا خواگا خواگا یادونا پاس طول را سر نمکا نمبستا نمبا